یونو کې خواندو کورونو مالکان ترلی او افغانانو ته له کورونو نه د وتلو ګواښونه کړی دي.
پاکستانی رسنی جیو نیوز دغه راز ویلي چې د پنجاب ایالت د امنیتي ارزونې په ناسته کې دا پریکړه هم شوې چې مسؤلین باید په ټول ایالت کې د بیا اسناد بهرانیانو د اوسېدو ځایونه معلوم او وروسته یې پر ضد اقدام وکړي. په راپور کې د مسؤلو چارواکو له قوله راغلي چې د افغانانو د پیژندنې لپاره به له پرمختللې ټکنالوژۍ نه هم استفاده وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې د دې ایالت په ټولو ولسوالیو کې د افغان کډوالو د ساتنې 15 مرکزونه جوړ شوي او د چارواکو په خبره په دې مرکزونو کې په لنډمهاله ډول کډوال ساتل کیږي او وروسته تورخم ته د وړلو زمینه ورته برابرېږي. د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې ایالت په خانیوال ښار کې لږ تر لږه 15 دوسیې د هغه پاکستاني اتباعو پر ضد ثبت شوي چې بیا اسناد افغانانو ته خپل املاک په کرایه ورکړي وو. په ورته وخت کې د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې میشت افغانان وایي پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ته زور ورکړی. د پلازمین اسلام آباد په اف ول سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی وو ان د یو شمېر افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او هغوی له ځانونو سره یوړل. بېګا دوی په اف ول او اف اتلسو سیمو کې عملیات لرل.
اخوا د سند ایالت په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. په دې ښار کې میشت یو افغان کډوال حمید الله د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې د سورابګوټ په سیمه کې په جمعوتونو کې اعلانونه شوي چې افغانان باید په درې ورځو کې له دې هېواده ووځي.
د کراچۍ کې د افغانانو بازار د سورابګوټ لاسیب سکوار ورته وایي. موږ ته پرون ماجتو کې اعلانونه وکړه چې درې ورځې ټیم ورکړي چې په دا درې ورځو کې به خامخا ته د ځای خالي کوي. بارېږي به قانون او کورونه ځینې سیل کړي دي. ډېر کسان بې ولیم دي. بچ کم کسان پاتې دي هغه ته درې ورځې ټیم ورکړي.
که څومره تیر 2023 کال رئیس له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیچسیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې پښته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کوي چې دلته چې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه دا خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رالو.
بیا هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیات شو فشارونو په موضوع کې تم کېږو. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیا له امله په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د غراز هغه هیواد ته تللي افغان خبریالان هم د دیپورت کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو وضعیت ژور اندېښنه څرګنده کړې او د ملګرو ملتونو سازمان ته په یوه پرانیستي لیک چې پرون یې یوه کاپي خبره کړې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتي دي چې دغو خبریالانو وضعیت د رسېدو لپاره د بیړنۍ اقدام وکړي. نور هلې په دې رپورټ کې
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا امسو د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنري د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو او رسنیو د حقوقو د ملاتړو یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. په لیک کې چې و نسخه د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 خبره شوې خبرداري ورکړل شوې چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیا سلی واکمنۍ او د 2021 کال اگست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. په لیک کې راغلي ډېری افغان خبریالان په پاکستان کې له قانوني اسنادو او هیڅ ډول امنیتي تضمین پرته ژوند کوي او د پاکستان حکومت د دوی د ویزو له تمدید څخه ډډه کړې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل چې دا لیک به د لاسلیکونو له راټولولو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي او نورو نړیوالو ادارو ته واستول شي. هغه زیاته کړه
موږ ګڼ راپورونه او روایتونه لرو چې له بده مرغه زموږ هم مسلکان په پاکستان کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. موږ وغوښتل چې د هغوی غږ شو او دا مهال مو د عدالت غوښتنې لیک چمتو کړی او ټولو خبریالانو او د خبریالانو ډلو ته مو استولی دی چې له پراخو لاسلیکونو وروسته به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د خبریالانو د ملاتړ ټولو بنسټونو ته واستوو څو اوسنی وضعیت بدل شي.
دغه سازمان له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د پاکستان حکومت وغواړي چې د افغان خبریالانو د ایستنې بهیر ژر ودروي او هغوی ته موقتي استوګنه او قانوني اسناد برابر کړي. په لیک کې همدارنګه غوښتنه شوې چې د ویزو او بشردوستانه استوګنې بهیر چټک شي، هغو خبریالانو ته چې له ګواښ سره مخ دي لومړیتوب ورکړل شي او د نړیوالو ادارو په همکارۍ عاجلې بشري او رواني مرستې ترسره شي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو میاشتو کې وروسته له دې چې د استوګنې ویزې تمدید نشوي او اوس د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا له امله د افغانانو د نیولو بهیر په دې ښار کې زیات شوی دی. د حالت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د هغو خبریالانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې له افغانستان څخه راغلي دي. له یوې خوا د پولیسو لخوا د نیونې او ایستنې ویره او له بلې خوا د کډوالۍ د کیسونو د پروسس ځنډ د دې ټولو خبریالانو لپاره جدي اندېښنې جوړې کړې دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په وینا ډېر افغان خبریالان په پاکستان کې نورو هیوادونو ته خپل د پناه غوښتنې د کیسونو د ځواب په تمه دي، خو وایي د دوی اقتصادي او رواني حالت ډېر خراب شوی دی. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولي خبریالانو سازمان یا رسف او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د راپورونو له مخې له هغه مهال راهیسې چې د پاکستان حکومت افغانانو د استوګنې د ویزو د تمدید لړۍ درولې ده، د بی اسناد افغانانو د نیولو او افغانستان ته د ایستنې بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری یونیسیر د شمیرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,450 ډېر افغان کډوال له غیواده ایستی دي.
له خبرونو ور اخوا د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوس له چاپ راوته. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم لیکوال لیکلی او 138 مخدی د ښاغلي مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو ترڅنګ د 1400 لیکوالو او هنرمندانو مقالې، لیکنې او خاطرې هم پکې چاپ شوې دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیژندل شوی ممثل دی چې د کندي زوی په نوم سریال ډیر مشهور دی. دا راپور هم د کندي زوی تلویزیونی سریال په یوې برخه پیلېږي.
مور دی د ملک بابا کور ته تللی، د ملک بابا د زوی واده دی.
پشاد گل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه له چاپ راوتی دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم یو لیکوال لیکلی، 138 مخه دی. ښاغلی داوودزی د دغه کتاب په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی. کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي، د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي او د هغه کردار ذکر پکې شوی دی. لکه می وجه چې استاد شهرت دومن شادګل دغه د شادګل کردار چې دوی کړو د کونډي زوی سیریالو کونډي زوی سیریال ته اړتیا و چې جوړ شو په دې اړه ذکر شوی دی د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی په دغه سفر کې د دغه په اړه پکې ذکر شوی دی او داغوی د ادبی اړخ ذکر پکې هم شوی دی.
دا د ښاغلي داوودزی لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی. دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه د ښاغلي داوودزی د لیکنو سربیره د شپاړسو نورو بیلابیلو لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوې دي. ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې، لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. د دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي رادیو ته وویل:
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پیښور کې پیژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې لیکوالي کوله، نو ډرامه مې لیکله او دوی له کابل نه راغلي وو. نوی د رحیمداد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو، په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل تر څنګ چې د رحیمداد رول یې لوباوه، د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه لیکلي: ممنون مقصودی دا وړتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کونډي زوی سیریال سربیره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او رادیوي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
کار صدقت می خوای، څه زحمت می خوای، څه فداکاری می خوای، خود داری.
تشکر استاد، د خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست دارن.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او پام دې پوهنځی کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی. دا محل په فرانسه کې اوسیږي او 95 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ور باندې لیکل شوی ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خوشاله یم چې زمونږ د ماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو، خو خپه بده یم چې دا کتاب زما پاکل دی، زما د هنری ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکله. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وی تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څېړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړې وي. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقی عمر چې زه لرم، نو زه به د خپلو خلکو دپاره د ادب، د هنر او د ښکلا له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړی.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، رادیو او سینما د لوبغاړي ترڅنګ دکلماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې دکلما کړي دي.
د عقل د عروج د زمانه ملنګا وا، د عقل د عروج د زمانه ملنګا وا، عجب په لفظو کوي کانه ملنګا وا. ظاهر د پښلی دلی گریوان غرونه ځنګول او ظاهر د پښلی دلی گریوان غرونه ځنګول او ساتل دې پزړکی خزانه ملنګا وا.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسا پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا.
هم دا د ژوند رنگونه دی. که غواړی داشی بیمو لنور سره شریک کړی، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادې رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتې دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې، او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمان ټولنه یو، او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه، چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وارد ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي، هغه تاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، د په حقیقت خط کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همدا الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یوسل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل ما لا على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري، او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي، او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، تعریفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ور باندې ږدي. دا هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چیرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي، فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده، دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چیرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غواړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غواړي حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخي موږ کې خو دې د خپل ملګرو ته ما ورته مو چې دا برخو عکسونه واخلي هم د غذایی مواد او غوړ ورجې د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې ډونر مو پیژندل تقریبا خدای سي مسلمان شخصیت مرت مازه ورته قنات ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسق چې ملګری دغه وي شي توثیقینو کو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د داک شخصل کی چې تر د لوی شي نو دای قانونن دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې قسم ضربه غون ته د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه د قسم چې د شان او خپل شي طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ما ته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه عکسونه متره ولګل هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدای د لکه تاسو اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه درسیدلې او بل د راتلونکو پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د امدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ تاسو په ما خبره ځانونه لوی ښکارا کوم راست به دومره نوي 1500 افغانۍ مرسته بوي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشټي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجي اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې د ترجمه کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرچه کړي د هغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راتین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راته کړي او دای راتین کړي نو هغه مال تورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راتین کړي ای پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي او دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله د دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل هدي شریک منه وایي تاسو په داس خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړي چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ما ته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق الله قبول کړي او تاسو هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو د خیراتونه چور کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کچیر ته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید دی حقیقت نشي انسان وخت پور تکړي هغه دا دی چې کل الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوي چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي ولا شي او پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دا درې انسانان یو د خونه دا انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم په ور کې ور واشول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی وو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه چې رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې دی چې هغه فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي. او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کیدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم، غریب وم، کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله را تعالی کړي امانته درنه واخلي. باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې کوي، دغه شناسا خلکو سره کوي، ملګري سره کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي.
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګان او دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوي القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته. خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پستلا باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي، انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه شي فقیر پات شي، کونډه پات شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا به داسې بعضې مرستې کومکونه دي. مثال په توګه باندې زکات دی، د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي چې زکات چاته ورکړي شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دا د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې آر او راز په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې. دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده، د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو، فرانته په میراث باندې پاتې شوی. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی، او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمینې لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې. خود نور مسائل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق یو هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. هغه کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي، یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې کادر دی، د افغانستان دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، د باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکړي. او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې، هغوی ته هم د لاس نه را ونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کم همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې د مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې په دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیان موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ګوري ستاسو بوټان نه وي دي، زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره
قم کېدلی سي؟ عقیده باندې چې د کاون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورید د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دی باندې موږ تاسو د خپل لند کوم کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی، او یو فساد د رالګری د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول، چې اې دا غنی بډا دي ته لاس ورکوي او کینه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او هغه کونډې او یتیمان او هغه کوم بې وزله انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو، او داسې یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسیږو، موږ داسې فقیران شو، مون پکور روان شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه ان شاء الله حتمن زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاس نیوای وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بڑا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، نو دا هم ور باندې حرامه، دغه باید ته باید لږ ولي خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړه او وخت یې لګلی وسره پادشاه او سره به کوم غونډیان ته لګلی او بل ته لګلی او چې موږ وخت شته او کورونه باندې سر دې پسه تا شو برته به خپل کور تر ولا وګه د سړی خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوزل انسان حقوق باید په وړاندې نشي ټول باید ورته متوجه وسیګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کله چې په موږ باندې زموږ استاد او اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وایي کې نو مخکې د چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهرونه به سوچ نه همکاري چې موږ اوس سره کوله کمخکې چې ما ودا خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برايته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر در کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي دی او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي دی ټول مسؤلیت دی موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاند قلب نه سره ودرېږو
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوې لموږ سره ملما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پارز کې چې است علم مال او ملګری
پام کا ویسا چال ور نکڑی مدو کو چدر نخبل پردشی بل پچای بار بو کرو نن سبان بیجنی خپل سوکت پردو شوننا نن سبان بیجنی خپل سوکت پردو شوننا دلتا پخار کی وسخر سیگی پپیسو شوامینا پیسو شامینا او پام کا ویزا چال ور نکڑی پتو کو شامینا
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com
کے گم پل پل روان